لکه افغانستان چې د دوی رسنوي ته د خبرونو اجازه ورکړي کچېری افغاني رسنوي هم په پاکستان کې د خبرونو اجازه ورکړي خودی هغه موافقه نه ده منلې. اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې ورستیو کې د پاکستان سره مشخص د رسنیز چلچلند پورې وکړندار غور کوي.
د یادونه ده که څه هم پاکستانی رسنۍ تر ډیره په اردو ژبه خبرونه لري، خو دا چې ډیری افغانان د کډوالۍ پر مهال هلته اوسېدلي او په پاکستانی ښوونځیو کې سبق ویلی دی، نو ځکه یې په تفهیم کې کومه ستونزه نه لري او ډیر کتونکي او لوستونکي لري.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه
سی فسیکا که امر بدون شک مثبت تغییرات
در پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
کمو دا خبرونه ل پیل اوریدلې وی نو پترس کې مو وویل چې د افغانستان په دولت کې شاوخوا یو 50,000 دولتي پوسټونه خالی پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو چې په لسکونو زره افغان ځوانان بیروزګار دي او د روزګار لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. په دې اړه مو ستاسو نظرونه غوښتي وو چې اوسې لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند لمرجې څخه رحیم الله مقدس لیکي زما په نظر په افغانستان کې د بدبختیو اصلي سرچینه بیکاری ده، ځکه خلک د پیسو لپاره د پردوی په خوله جنگ کوي. امیر له خوست څخه لیکلي دي دوه کال کېږي چې د پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه فارغم خو تر اوسه بیروزګارم. زهین لکندهار لیکلی په کاردار چې تر هر څه ژر د خالی پوسټونه په شفافیت مستحقو کسانو ته چې بیروزګار دي ورکړی شي. دلسوز له هلمند لیکلی وایي زما په خیال ده د تشو ځایونو ترخوا به مشان خوري. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکلی دي 15% ځوانان بیکار دي، ژر باید کار ورته پیدا شي، که کار نشي ورته پیدا کولای پایله به خراب وي. د غزنی څخه محمود روشن لیکلی دی وای د بیکاری زیات د بیکاری ټټولو بد نتیجه داده چې نامنی زیات شي، ورسره نامنی هم زیات شوی دی. از غرشا شینواری لیکلی دولت باید د خالی پوسټونو د ډکولو لپاره تصمیم ونیسي، کنه ځوانان به د طالبانو لیکو ته ورشي. لنورستان څخه محمد مدنی لیکلی بیکاری په هیواد کې یو جدي ستونزه ده، په دې هیله چې حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. او یو بل اوریدونکی له خوست څخه لیکلی دی نو می کلاف لیکلی دی لیکلی دی وای چې د یو 50,000 خالی پوسټونو د خالی کی دو یا خالی پات کی دو په خاطر حکومت د محکومی دو ورده او باید حکومت لدی غفلت نور لاس واخلی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري خبری خبرونه ده. اوس هم د پاکستان په لور، د پاکستان پوز او د کورونو چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي شار ګوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیری او پوځي تجهیزات استولې دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیارډونو ډالرو د پانګونې د امنیت خوندي کول دي. په دې موضوع د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د چین د شپږ څلوېښت میلیارډو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له ګوادر ساحلي ښار څخه پیلېږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعال دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوس او د کورنیو چارو وزارت وایي د ګوادر ښار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف سلګونه نور سرتیري استولې دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتي مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ګوادر ښار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډیر شر شوخوا 1500 خاص سرتیری په دندو وګمارل شي. چین پر روان میلادي کال کې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو پانګونه چې سرکونه، ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که څه هم چې پاکستانی مقامات دا لا نه دی ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارده ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چرو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چیرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر له ګواښ سره مخامخ کړي. خو د بلوچستان د چلای غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدای غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زوره ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
ازادي راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم چې د کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره ترکیه ته تللی، له انقره غواړي چې په دې برخه کې ژمنې عملي کړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې وه چې د قاچاقوړونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کړي او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په داسې حال کې په انقره کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو او نورو لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي چې له سوریې سره په پوله په لسګونو زره سوریایي کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې د ترکیې خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې دغه کډوال چې شمېر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسي، د سوریې له حلب ښار د جګړو د پراخېدو له ویرې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو یو اصلي دالان بلل کیږي، د هیواد ته د مرکل د سفر یوه مهمه اجنډا هم د همدغو کډوالو او پناه غوښتونکو مسله ده چې په څه ډول کولی شي د دغه بهیر مخه ونیسي. اروپا ته تیر کال د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېری برخې ته یې جرمني په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم بنن دی ورځ په ورستیو کې دغه راز په انقره کې ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. ترکیه د مرکل د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي په هڅو کې مرکزی رول لوبوي، ځکه د هیواد په خپله خاوره کې شاوخوا 2.5 میلیونه د سوریې کډوالو ته ځای ورکړی دی. انقره وایي له دې زیات کډوالو د منلو لپاره امکانات نه لري. اروپایي ټولنې د خپلو بهرنیو پولو د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې له ترکیې هم غوښتنه کړې ده چې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې وه چې د قاچاقوړونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کوي او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې ده. کله یې خو اروپایي ټولنې په تیر بیا جرمني په دې وروستیو کې پر ترکیه فشارونه زیات کړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، له بلې خوا له انقرې غوښتنې مخ په زیاتېدو دي چې له خپلې پولې سره ایسار شویو په زرګونو سوریایي کډوالو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ننوځي. د بشری مرستو ډلو خبرداري ورکړې چې دغه کډوال له سخت حالت سره مخامخ دي، خو ترکیه ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون له دغه کډوالو سره مرستې کوي خو پولې پر مخ نشي پرانستلای.
د ترکیه او سوریې د پولو په وجدو کې لسګونه زره بې ځای شوي کسان گیر پاتې دي. د ترکیه مرستندوی مؤسسې ورسره مرسته کوي خو دغه هیواد خپل پولی د کډوالو پر مخ نه دی پرانیستي. لبل خو د جرمني صدر اعظم ترکی چارواکو سره د کډوالو په حق له د خبرو لپاره انقره تنزیل کس څنګه چې مخکې نوریاس نوري په خپل راپور کې یادونه وکړه. سلطان محمد سرور د لویدیزو خبري اژانسونو د راپورونو پر اساس په دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د سوریه په حلب خار باندې د روسي ځواکونو په ملاتړ د حکومتي قواو له بریدا وروسته لسګونه زره بې ځای سوي کسان د غهواد او د ترکیه د پولو په اوږدو کې گیر پاتې دي. انقری ویلی دی چې له دغو کسانو سره چې ګڼ شمیر ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي مرسته کوي خو خپلې پولې یې د دوی په مخ نه دي پرانستلي. بلخوا مرستندوی سازمانونه خبرداري ورکوي چې دغه خلک په یو ډیر سخت حالت کې دي. د انسان حق و حوریت لري په نامه د ترکیه د وی مرستندوی مؤسسې مطبوعاتي مسؤل براق قرچه اوغلو د رویترز خبري آژانس ته ویلي
şu an en büyük ihtiyaçları barınma konusunda çünkü kış aylarındayız hala yağmur yağıyor kar yağabilir.
Tırtulu ziyat sarpana ota zarurat de. Hava sarı da baran uri av kede şiva vraham vashi. Da hava vaziyat da kangal pa daracho kede. پتیرو څوکلونو کې څه د پاسه شل کوچنیان د هوا د یخنۍ له امله مړ شوي دي. د دغه سیمړنې د تکرار د مخنیوي لپاره اوس مهال سرپناه ته عاجله اړتیا ده.
اکمه کې احتیاج ورته مل یاشه مازمدار نه ته.
په عین وخت کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه جمهور رئیس او صدر اعظم سره د خبرو لپاره د دوشنبه په ورځ انقره ته ورسیدله. اروپای اتحادیه وایي انقره باید د پناه غوښتونکو په مخ خپلې پولې پرانیزي، خو په عین وخت کې فشار واردوي چې لویدیځ اروپا ته د دغو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. اکثر دغه کډوال غواړي د اروپای اتحادیه هیوادونو ته ځان ورسوي. اروپای اتحادیه اروپا ته د کډوالو د ورتګ په مخنیوي کې د همکاري لپاره ترکیه ته د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې.
دا هم د خبری ساعت د زینو مهمو مطالبو لنډیز. د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو ولسوالۍ په یو نانوایی کې د 14 نیله کبل لشتل لشه 15 تنه وژل شوی دي. تر اوسه د 14 علت او څرنګوالی نه دی معلوم. ویل شوی چې په 14 کې شل تنه نور ژوبل شوی دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد شهر د 20 په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو تیلو یو مرکز رسوا شو. د ننګرهار دولتي شورا وکیل جاوید زمان د دولت څخه د غلا شویو تیلو مرکز و بالو رسنوی ته وشکاره کړ. د ولسمشې مانی وای په افغانستان کې د تخنین لړۍ تقریبا لریکوت سره مخامخ ده. د ولسمشې اشرف غنی وایند مرستيال وایند ظفر هاشمی نن په کابل کې وی خبری غونډې ته ویل چې د تخنین په برخه کې د ملي شورا نه همکاري حکومت لزینو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. او د ننګرهار د نام نسیمو یوش مروسیدور کودن په کابل کې په یو مظاهره کې له حکومت د خپل سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. مظاهره چانو چې شمیرې لسکونو کسانو ته رسید ویل نام نو یو ژوند ډیر ورتريخ کړی او د ننګرهار په نام نسیمو کې د حکومت لخوا پیل شوی عملیاتو نتیجه نه دا ورکړې.
Allah de kirki